په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي. نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزات څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه پیل له خبرونو کیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او زنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقی وګړی چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس دغه زندانی عبدالهادي عراقی یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقی د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. وای چیرته چې هنر وی الته امن وی او چیرته چې امن وی الته هنر وی. هنر او فرهنګ د وی ټولنې لپاره مهم بلل کیږي. په همدې خاطر نن موږ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان څومره په فرهنګي او هنري فعالیتونو کې برخه اخلي او په دې فعالیتونو کې ونډه اخیستل څومره ژوند او فکر بدلولای شي. د خبرونې میلمانه مو هم د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست، لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، او لیکوال او ژباړن عبدالهادي مجرودی چې دوی ټول تخرغ لاست وایمه. لکه څنګه مخکې چې یادونه وشوه چې نن په فرهنګي فعالیتونو غږیږو، البته دا موضوع به ډیرو اوریدونکو ته آشنا وي په دې خاطر چې هر چا مثال کېدی شي یو شعر اوریدلی وي، یوې غونډې ته تللی وي، یو نندارتون ته تللی وي، یو انځور یې لیدلی وي. نو غوښتل مو په دې اړه وغږیږو چې فرهنګي ساحه یعنی څه، په کومه برخه کې ځوانان کار کولی شي. عزیز صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسې کوو، که څه هم کېدی شي معلومات وي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه ډېرو ته، خو که د فرهنګي فعالیتونو یو تصویر وړاندې کوو، نو ستاسې په نظر فرهنګي فعالیتونه کوم کوم دي چې ځوانان پرې پوه شي؟
السلام علیکم، هیوا صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. فرهنګي فعالیتونه پراخ مفهوم دی. په ټوله کې د ادبیاتو فکری ساحې ته لابراتواري کار فرهنګي فعالیت دی. که سړی په ساده ژبه ووایي، تاسې موږ په د پوهنتونونو د ادبیاتو شاگردان یا همداسې د ادبیاتو شاگردان ممکن پوهنتون ته یې لاسرسی نه وي پیدا کړی، یا یې بل ساحه لوستی وي، بل مسلک یې لوستی وي، خو په فکري لحاظ په ذوقي لحاظ ادیب وي. هغه کسان د خپل فکر دی عملی عملی کولو لپاره لکه څنګه چې بالفرض څوک تیب ولی بیا هغه لابراتوار کې هغه د تیب فکری محتویات عمل ته سپاري، نو دغه ډول فرهنګي فعالیتونه هم د ادبیاتو هغه مړه وجود ته روح ورکوي. یا د ادبیاتو ژوندي کېدل دا د په یوه ساحه کې په یوه سیمه کې هغه فکري فعالیتونه عملي فعالیتونو ته راوځي، او دا د ادبیاتو فعالیتونه لکه بالفرض تیاتر، فستیوالونه، غونډې، یا په افغانستان کې ښه مثال د افغان ادبي بهیر یا د دغسې نورو بهیرونو او یا دغه ډول ادبي مناسبتونو جوړېدل دي، دا هغه لویو شاعرانو ته لویو لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي چې هغه خپل زده کړي او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نورو سره شریک کړي، او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللی شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم سي تایید ته اړ وي، یا دې ته اړ وي خپل هم نه وایي واوري غوږ ورته ونیسي، او یاده یې خپل هم نه واته انسان ته وغږي. نو د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه ده، او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي، یو بل واوري. په دې بیا وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې، څومره رول لري. یا بالفرض کا په ادبیاتو کې دوه مشهورې مقولې دي، که هغه واخلو مثلا یو مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره ګڼي، فرهنګ د فرهنګ لپاره ګڼي، او ځینې وایي چې نه، ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دي او د ژوند په خدمت کې دي، منهاج د وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او ذاتن یو ارزښت ده او باید ژوندي وي، خو له دې سترګې نه شي پټېدای که ادبیات د ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي. یو څوک بالفرض د دې لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښېږي، دا په هغه وخت کې د ده لپاره د ادب لپاره ده، مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي، ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک له هغه سره رابطه جوړوي، اغېز کوي، نو په ټوله کې بېرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخو لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سیموز په اوسۍ باندې بارونه نه سو راوړای، اوسۍ خپل ښکلا لري، بالفرض له هر ګله لازمه نه ده چې دوا جوړه سي، که چېرته له یو ګله دوا نه جوړېږي همدا هم کافي ده چې ښکلی ده. خپل خپل ارزښت نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شی ده، او داسې بیا څه اغېز لري، یا ځوانان او پیغلې څنګه له هغه متاثر کېږي، یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلاره باندې څومره اغېز لري، په دې باندې هم ښه بحث کېدای شي.
مننه عزیز صاحب، خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایمه. حق پرست صاحب، د دې بحث لکېدو یو مقصد دا هم و چې غواړو ډېر په اوسني وضعیت وغږېږو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې پخوا یې کول اوس یې کوي، څومره پام ورته کوي. که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي؟
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم
السلام. تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې د تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی، زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر روان باندې دی، په ذوق باندې هم ډېر زیات تر سیوری وغوړه او ډېرې تر تاثیر لاندې راوستل، او لکه څنګه چې نور فعالیتونه ډېر په ټپه ودرېدل، یا مثلا ډېر ټکنی سو، همداسې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دم ګړی، خو چې زه وینم تر ډېره حده پورې تت دي، او اړتیا د دې ده چې نوښتونه مصیبتونه په تېرو ورځو کې خبر سوم په کابل کې هم همدغسې یوه غونډه فیسټیوال نیول شوی و چې له بیلابیلو سیمو نه کومې ادارې خلک راټول کړي وو، او د زه به خپل کسان نه وم پکې، خو ډېر ورته خوشحاله شوم ځکه په دې یو تت او یار غونډه ماحول او چاپیریال کې لږ تر لږه یو د امید او رڼا یو څرک وو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ مینه له لاسه نه دی ورکړی، مینه پرې ایښې او مې هغه لمن پرې ایښې ده، او غواړي چې دا یو محرک ته ضرورت شته چې بېرته سره راوخوځي او هغه یې کې په حرکت یې راولي. او تر دې مخه هغه چې لکه د تیر جمهوریت په دوران کې پکې وکړو چې موږ غونډې لرلې یا تلینونه ولمنځل کېدل یا د اشخاص یا مثلا منځونګې د مشاعرې به کتاب مخکته نه غونډې وکړه کته نه غونډې به هغه اوس د یو څو ډیر سره ترنګي څه ویلي خو کله چې پروګرامونه فرار راوچول شي شروع شي په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مغازه ته ورسي او مګا ریدم ته هغه ستارت او بیرته ورسي او خلک به بیا هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته سره راوونی شي او پاللو ته به ادامه ورکړي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. لتاس هم ورو تاسو چیرته اوسئ که د پخوانی او اوسنی وضعیت یو پرتله وکړئ چې هلته فرنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي کنه؟
یعنی واتساب لمړی تاسو ته د اوردونکو ته ټول د پروګرام منو ګډونوالو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څنګه چې مخکې ملګرو وویل فرنګي فعالیتونه د تحول یا د بدلون سره ټکنه شوي دي. که څه هم مهاجرت ژوند کوم زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنه کېدو فیصدي به دغونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکوم چې دا یو سټه دی، بدن دی، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کبو ویشلې دي اعضای رئیسه چې د زړه اعصاب نور که څنګه پر زړه اثر وشي پر اعصاب اثر وشي داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرېوځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو فرهنګي فعالیتو فرهنګي چارو باندې پر کرکتونو باندې پر مخکتونو باندې مشاعرو غونډو بهیرونو پر دې اغیزه سره داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد خارج په نورو سیمو کې افغانان دي د هغو پر ټولو هڅو پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت چې د جمهوریت دوره یا اوس د امارت دوره ده دا ټولو یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نه ورته درلود له فرهنګیانو ته فرهنګ پالانو ته چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وایي خپل کارونه پر مخ وړي وایي. ټول مثالونه زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي اوس یادول د وخت مناسب نه بولم. ټول زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا اولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دی، زموږ په ټولنه کې یو شی په تکرار روان دی چې پرله پسې توګه شاعر لیکوال ادیب فرهنګ پال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید یې کمزوري وي، اقتصاد یې کمزوري وي. نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېیم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنی یې. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبرې بحث وکړ دی، مهرباني
یو خبره دا درته کوم. یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته میوه ته ترکاری ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح فرهنګ ادب ادبیات شاعري لیکوالي نثر نظم دې ټول شان ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شان باندې. مننه.
ډیر مننه خوشاله اوسئ عزیزي صاحب. مخکې یادونه وشوه حق پرست صاحب هم وویل او مجروح صاحب هم چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغیر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې، یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو.
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مرغه سدای چې په یو حالت کې نه تم کیږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو یا به بالفرض نه کېدې یا به هغه انسجام ګډوډ سو، بیا به دغه ادیبانو لیکوالو او شاعرانو په انفرادیت کې هم ادبیاتو ته کار کاوه غني کېدو به. خو ستونزه به دا وسې اجتماعي کېدل یې لږ سخت وو او دغه سره راټولول یې لږ سخت وو. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغیر سو بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. او هر لیکوال په دا خپله انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتونو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو دا اوس موږ تاسې وایې چې موږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا زموږ په علمي علمی وجود باندې یا زموږ په هغه علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغسې د هر چا اقتصادي وضعیت د هغه په افکارو باندې د هغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دغه قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کیسه مه ده. ډېری شاعران دي دا زموږ تاسې په نومونو یادولی شو، ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شای چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلک ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ته له بده مرغه دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما داسې هېڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا یې سره شریک کړی سي یا یې ازادانه سره شریک کړی سي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه سي، اوس هر څوک دلته ګډون وکړای سي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلای سي، خپل شعر دې وړاندې کړلای سي. او یوه بله خبره دا هم ده چې ادبي فعالیتونه یې لږ کمرنګه کړي دي، خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلې وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سره راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده، نو یوه وجه یې دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم سي، له منځه ولاړ سي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه دي نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې سي وغځېږي او هغه خپل اغېز حقیقت دي یو چا تر سایټ لکه د مارک زوکربرګ تر سایټ پورې محدود پاتې نه شي. نو ادبی فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کم رنگستوی دي شاعران لیکوال داخلك یو بل لیکستوی دي په فزیکی لحاظ باندې سره په تماس کې دي، نه دي مخطط ناشتی نشته او افغان ادبی بهیر و در تولیدو جای و دغسی نور په نور ولایاتو کې زه اوس ډیر نه یم خبر چیرته دغسی مسلسل او پرله پسې متواتر غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان دی د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډیر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي بیا هم یو وخت ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا د استاد پسرلي په اړه دغه خبره ډېره مشهوره ده، زه ډېر په انزوا کې شاعري وکړه او ډېر په لوی عمر باندې استاد پسرلی بیا په ټولنه کې ډېرو خلکو وپېژند او مشهور شو. نو که دا دغسې پټ پاته سوي وای، زموږ د ادبیاتو دغه برخه به له موږ پټه پاته وه، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولی شي. هېچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دي ایجاد کړي او بیا یې هلته کې ایجاد کړي هم دي، بېرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده شاعران او لیکوال نه دي سره راټول شوي، حتی هغه مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او کلي نظم په برخه کې وي ډېری ځکه فلج شي، ځکه پاته شي چې هېڅکلهدي نه لري چې دغه ګل ته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ تر استعداد تر یو حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو اګر دا خو غواړي چې څوک راشي چې هغه باندې خپل خود تاییدي وکړي چې وو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي نورو لارو ته پام کوي او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتې کیږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې. خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډیره پورې ما چې لیدلی دي یا زه ورسره آشنا یم، پوهنتوني ماحولونه یا چاپېریالونه، له زه ننګرهار پوهنتون د چاپېریال راوتلی یم، هلته فرهنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو به هم تشویقول، یا لږ یا ډېر دی، یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په روزاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي وو، روانې ساتلي وو، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي یا په اصطلاح عملي میدان د دې لپاره دی هغه جاری ساتلو. په پکتیا پوهنتون کې چې زه یم دلته هم د ادبیاتو پوهنځی شته او څو کاله پخوا تقریبا شپږ اووه کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړل او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې اونیزه غونډې کولې په دې پوهنتون په تالار کې، او تر ډېره پورې وپایېد دا چې هلته به ودیزه غونډې هم کولې، لمانځه غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخباري چاپاو دغه نه رفیقا کله به چې هره دوره فارغېدل د پښتو څانګې محصلینو یو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یو ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپول چې دا یو مهم فعالیت وو. دوی او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه بهیر د مخ پوهنتون کې خپله دغه بهیر سلسله ټکنه کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړو، درسونه نو پوهنتونونه بند وو. له دې پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو، تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیانا ادبي بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی په خپله د دې وړ وو چې بېرته راځوندې کړي، بېرته فعال کړي، ورته غونډې وکړي. او له نیکمرغه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه ډېره ښه ویلي دي، وړتیا یې واقعا ډېرې ښې شوي دي. او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ یې په شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال دي.
مننه مجرو صاحب، یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدل چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله خود څه وخت لري دوسته هر څه ترنه پات شول هغه خپل لارې بدل کړي، ولی په ځوانانو کې مثال هغه دوامدار ژمنتیا علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخ کې یوسي، یو څه وخت تیریږي ټولنه جوړه کی یو مجله چاپ کی مثال یې لیکل کوي بیا ورسته پریک دی، د فرهنګي فعالیتونو د پریک کودلو اله تاسو بولئ؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل، د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتساپ مفرم یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې هم یادونه وکړله، اقتصادي مشکل دی. اقتصادي مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره، د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره، د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره، داسې یوازې لیکوال او کمپوز نه، داسې د تھیاتر د پاره امکانات نشته، داسې د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو، دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د دې فعالیتو د تشویق او د هغو د حمایه د پاره، د هغو د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو د پاره ده. یو وجه بله وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د دې شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یو لنډه تجربه در سره شریک کړم. زه د ورځې 4 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. که زه چیرې زما داسې یو کار وسي، یو اقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمینه برابره سي، نو یو نفر یا زه خپل ډیر کار کولای شم. زما سره دا وخت یو ولس کتابونه ناچاپ پراته دي، ژباړل سوي ټول دله محدود دي، مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړخوړینې کې زړشینې کې زه زړشینې سم بل لیکوال زړشینې کېږي، شاعر زړشینې کېږي. د بلکې په ټول زما سره په ګاونډ کې شاوخوا زه 3-4 نفره داسې شاعران پېژنم چې هغو ته ما د هغو د شعرو کتابونه ما بلا مالیزي ورکمپوز کړي دي، ور ټایپ کړي دي، مګر دوی د چاپولو د خپرولو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه داسې یو اداره یو څوک شته چې هغه یې چاپ کی یا اخبار کی. دا غشان دی زړشینه کی لیکوال، زړشینه کی لیکوال د نورو مشکلاتو سره د دې په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی زه چاپ ته برابر وو، ډیر غټ او پند کتاب دی، مګر په چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات. بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشکلواله څه ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا سلنه برخه اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ادیب ته، لیکوال ته، ممثل ته، شاعر ته، ژباړن ته، محقق ته، څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم، په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه حتی ما ته په سپکه سترګه کتل کېږي. نو ځکه زه وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړې یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر و هغه ته سپکه سترګه کتل کېږي، په بې عزت سترګو ورته کتل کېږي. نو ځکه د لیکوال زړشین سي، د شاعر زړشین سي فرهنګي فعالیتونه نه کېږي. کوي فرهنګي فعالیت زه په ژوند کې درو فرهنګي غونډو ته ورغلم. فرهنګي غونډو ته چې ورته د لیکوالانو او شاعرانو تر مابند دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډیره بدرنګه کې کمرنګه کې دا ملګرو دا حق پرست صاحب او عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوي، دا د تجربه شوي د لیکوالانو ترمنځ بد نیتی بد بینی دومره ډیر سي چې هغه ټول زړه شین سي. بیا نو په دې فعالیتونو په نیمه کې ودرېږي.
مجرس صاحب خوشاله اوسئ. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبیږي. خو عزیزي صاحب، کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډیره په ښارونو کې وو، یعنی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ، له خوست، له غزنی، له وردګو یا لوګر څخه به راتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیانو، شاعرانو دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې، په ولسوالیو کې دغسې ټولنې جوړې کړي. ولې تر ډیره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغسې ټولنې جوړې نه شوې، دغسې فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت یې هم و؟
یو لوی وځ خو دا واسطه د موږ لوستي تر ډیره هدا په ښار کې پاتو، چا به پانتون خلاص کو کبي وظیفه واخیسته، بیا به تر ډیره هدا پورې لکلي لاس را وخاتو، نو هغه به دلته هغه د ټولنې شره په ښار کې وه. نو طبیعي ده چې هغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي په ښار کې، ځکه دا کارونه کېدو او کلی بیا هغه څه محروم پاتې کېدو. اوس یو څه خلک هر چیرته تلای شي او تګ راتک کولای شي، ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي. یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده. هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي. ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمیږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي، زړه ماتي کېږي. زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي. زه دا خبره په څو دلایلو کوم. ګوره، شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو، مګر دی په مکتب کې جبهې سے پارچه ورکړل شو. عزیز نسیم، دا موږ هر وخت یادوو د توکیه ډېر لوی تنازع، د ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې، هلته اختناق و تشویق خپرېده، دی تهدیدېدو. کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې، په مطبعه کې پراته وو، لا یې راایستلي نه وو چې خلکو اور واچاو. دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی و چې موږ په شرق کې د بیاتو د نوبل جایزه واخیسته، مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو، خپلې ټولنې اخیر ترور، مګر هغو داسې نه کول چې یاره والا مات خو نن زموږ کلیوال احترام را نه کړو، ماته خو نن داسې ونه کړو. یعنی موږ د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو، دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاته ده. د فرهنګ یاد خپل د لیکوالو قلموالو کار ده. دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي. شاعرم بیرته تهدیدوي، غیر شاعرم تهدیدوي، هر څوک تهدیدوي لیکوالم. نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي، او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی، نو خو دا ثابته ده چې یعنې لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو. او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده. ټولنه باید داسې فرض چې زه کله کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي، تا هم وایي. نو دا د تا مهارت د څه ډول نه ځان خوښ کړي او نه دی ځان در چې خوښ کړي. دغه د موږ د هغه علمي برخې بیا ډېر مسؤلیت ده. اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایي چې له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري، مګر هغه شی چې له فکر، شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري، هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بېرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته راوړي. یوازې د ادبیاتو مال نه، په موږ کې یو بد فرهنګ دا موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده. یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکلای شي، بیان یې کړای شي، یعنی یو طبیب هم باید دعوه کولای شي. داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو. څونه د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي، دا په دې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی، یا پکې مقام دی، یا پام نه ورته کوي، او یا بېرته تشویق له عامو خلکو غواړي. د ډاکټر صاحب احسان
عزیز صاحب تاسو غاک پرې شو په بخانی سره، خو خیر وروسته بیا هم ورګرځو عزیزی صاحب ته چې خپلې خبرې پوره کړي. ښاغلی حق پرسته، یعنی ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي، یعنی دا تنده ورسره وي، خو یوه خبره دا ده چې ډېر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کېږي، او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته، خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړېږي، هلته ګوري چې شعارونه تشویقېږي، هلته ګوري چې احساسات تشویقېږي، نو دوی هم بیا په همغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي، مثال احساساتي خبرې کوي، د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کړي برعکس احساسات یې لوړوي. یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ، خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته. نو ولې دغسې کېږي؟ ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته، فرهنګ ته، ټولنې ته کار وکړي، دغې خوا ته بول کېږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي، ټولنې ته ګټه ورسوي، یوازې خلک په احساساتو راولي، یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي، خو نوره نتیجه بیا نه وي.
تاسو چې وویل تر ډېره پورې په ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډېره یوازې شعر ته ویل کېږي، یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په هغه باندې، په نامه باندې نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی، یا شعر یوه لنډه لاره د خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپل قلم ازمایي کیو او خپل قلم کې وازمایي. بل دا ده چې دا لکه تاسو ویلي احساساتي ولس ته، او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده. نو یو خو ټولنه احساساتي ده، بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی. نو زه په خپله هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي، یا د ادب خبره کوي اکثره، یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي اکثره، د شعر خبره کوي یا شعرونه راخلي. خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده، یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي، رښتیا هغه حقیقي شعر لیکلی شي، هغه د اختیار شعر حق ادا کولی شي، هغه د شعر ولیکي، نور نثر ته پام وکړي. او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شي، شعر له لارې نه کار ورته کولی شو. نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېره مهمه برخه او خنه برخه جوړوي، ملا یې جوړوي او فکر پرې انتقالي. نو وجوهات هغه دي ما درته ویلي، لکه تاسو چې ویل چې ټولنه احساساتي ده، او بالاخره د شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني، او چې بیا شعر ته ننوځي نو دوی بیا متاثره دي د خپل شعري بهیرونو، د شاعرانو د اگر بازاري هغه طرزي تفکر نه، یا د یو د هغه سبک نه، چې شعر بس ټول دې ته وایي چې یوازې شعاري خبره پرې وکړي او خلک پرې نامس کې واه واه وکړي او خوند ترې واخلي او خپل نوم لوړ کړي. بالاخره ټول شاعران کېږي یا شعر ته مخه کېږي، او شاعران نه بلکې ناظمان یا ماعران ترې جوړېږي. په اصطلاح په دې برخه کې کار ته ضرورت شته، او نه یوازې اول ځان د ځان دنده بولم، او بیا د نورو هغه څوک چې د فرهنګ او د ادب د خدمت خبره کوي، دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی، او نثر هم دی، او یا شعر هم هر نظم شعر نه شي کېدلی، او دغه ادب جامه نور، یا د ادب دغه لمنه نور لغنه راټوله کېږي احساسات له دنیا نه، او خلکو ته ووایي چې له هر لحاظه د شعر او نثر له لحاظه هغه رښتینی او ادبیاتو ته مخه کړي.
مننه حق پرست صاحب. مخکې له دې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم، غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه وغږیږو. زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم، که نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم، له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم، نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډېر سخت و، خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو، وام اورېدل، نقد وشو، کره کتنه وسوه، نو له دې سره یو کس ډېر زیات بدلېږي. مثال هلته یو څوک راځي ستا په شعر نقد کوي، ستا په لیکنه نقد کوي، ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي، دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي، خو هلته یوه مشترکه وجه دا وي چې ادبیات بحث په دې وي. ک خبره هم کیږي کني وک هم کیږي د دې لپاره کیږي او په دې نیت کیږي چې یو اصلاح را منځ شي او هغه څه چې لیکل شوی هغه تر دې هم خسي. مجروح صاحب تاسو هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب زه یو وار تاسو اجازه وي د عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال یې ورته غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
په لنډو کې مهرباني او بیا که د پوښتنو ځواب
کړئ. بیا پوښتنه ترانس زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې په یو شي کې دي چې که موږ تشویقېږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي پر د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی شي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري یا نهایت اړمن دی د انسان یا بیا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو دپاره. زه یو خبره پر ور اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا وو د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو خو دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات شي ولولې شي واهواه شي اکبرت صاحب یادونه وکړل. زه شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې تپم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واهواه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واهواه کړي زما نهایت ډېر زړه شین کېږي خوند بدېږي. زه هم د واهواه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح شي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالاتو ته ولاړه په ډېری برخو کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون دغه د غونډې د ترتیب سره چې په پیل کې مقاله وی ورسته برخه مشاوره و د مقالو برخه خو لا سم روانه چې کله خبر مشاورو ته لاړه بیا غونډه بل رنگ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ هو وتل قومي او سمتي او ډلو ډل پرستی شکل واسطي په مشاوره کې. نو فرهنګیان ټول زور شینې سوالو لاړه دا څنګه ډیر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډیر مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودان تاسو ستونزه تم یادونه وکړه البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر روغ بحث کېدل شي کې دې شي ډېر زیات خګنې هم ولري او په افغانستان کې دې شي په دې فرهنګي حرکتونو کې داسې خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کې دې شي نه پرې کېدل شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو، یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسېږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غوړ په دی وغږی کو چې مثال څنګه کېدلې شي د غزوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزی صاحب که تاسو زموږ غږاورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري، انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسو خبره څه ده چې دې خواته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولې وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي، احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې د ما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدا همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاتې ده، او د نهلي نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیلی شي یا د عوامو تشویق د ځان د پاره د حیات وګڼي. هو لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ذوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک چې مثلا ښارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس کلیو کې ناست دي خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړه، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړه. لازمه ده، نه هیلې په هېڅ صورت نه ده په کار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي، که اوس بل فرد موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګر، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي؟ خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه فکر کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یوه لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کړم، انټرنیټ ته بیا ورکم، څه لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو یا یو ځای نیسو یا یو ځای پیدا کوو یا یو تالار له پوهنتونه غواړو یا له بل چا غواړو؟ نو خو دا به نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. مې دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په غښت کې ونډه اخیسته، کار یې کاوه، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه اوس چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارډ کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داسته چې کتابچه ور وپایي او دا نور ډیلیټ دي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که کوم که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروسته پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي؟ مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یې زده هم نه وي همدلته یې زده کړي. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، وي که مشر وي غره راو بلل شي نو څنګه امکانات شته چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کی ټولنې جوړې کی کتالار نشته د مثال یو مثال یو خیسته پټه خوشته ده یو ځمکه خوشته ده یو ځای یو باغچه خوستال چلته سره راټول سی او کینی غونډو کې مثال په اره ونی نه په میاش کې ظلم چې وشي نو ستاسو خبره دغه ځوانانو ته څه ده چې دغه بهیرونه جوړ کی په کلیو کې هم
وای کسترګې ښکلې نشته ښکلی یاد خو یې شته په کلیو کې خو لا ډېر ده تاسو یو څوک تر توت لاندې دي توت شوري ته هم کینی او دا بده خبره هم نه ده دغه یونان دفاع دغه سې تر ونو لاندې هم را پیل شوې بیا یې دغه فرهنګ او کرات به بیا خلکو ته په جاده کې په پلار کې ولاړ ول خلکو به پښتنې کولې ویل خلکو ته چې ورځ کوم نه خلکو ته زه د غز د کړي شیان ور ارزه و مس ایا دی دلیل لري تر شا کې نه لري ل خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم دغه په کورنۍ کې داسې ماشومان ته ډیر ښه ښه استعدادونه لري دغه د استعداد روزنه لدی ورسته شروع کیږي یو واري یو څوک تشخیص کی کاش پکې او هغه به هم زبان چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي نو که په ډېر ساده ماحول کې جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي که بل فرد کلی کې دوه لوستې وي دغه خلک د دواړه سره کښېني خلک دې راټول شي اول د دوی اوري چې دوی څه وایي ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده اول باید د شي هغه واوري تر ځان او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهفعالي ټول ته دا وخت ورکې یو کوچنی دیم را ولاړ کې ودې غږي او بل په دغه کلي کې زه فکر کوم دا اوس وروستي وختونه دي دنیا انجمنونه جوړ شو دی بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل انجمن دی ورته وایو که په هر نامه وي چې په خطه خلک وایو هر څوک دې نوبل جایزې واخلي لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي خپل ټولنې مشکل بیان کړي او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي نیوکه عامه کړي نیوکه اختلاف ونه ګڼي دښمني ونه ګڼي او دښمني او اختلاف سره بیل یعنې په مفاهیمو باندې بحث له همدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې د جملو کېږي او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا دومره ډېره سخته وي اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو دا اوس موږ مېلمستیاوې دي ملګري سره کښېني په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني نو آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي خو هر ځای کې داسې نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده او بل دا د هر چا کار نه ده دا د هر چا کار ده هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي په امیدو ارزي نو زه وایم چې موږ
خوشحاله اوسې ډېره مننه ډېرې ښې خبرې مو وکړلې یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي ډېرو امکاناتو ته ډېرو مصارفو ته هم ضرورت نشته یوازې دوه درې کسان حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي استاد حق پرست له تاسې هم اورو د عزیزي صاحب د خبرو په دوام تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کېدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي ټولنې جوړې کړي هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني یو بل واوري خبرې وکړي مثال که څوک مقاله وایي که څوک شعر وایي که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي
مننه همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي جذبه احساس مهم ده پیل مهم ده او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي لکه د چې ویل چې د هر چا کار کېدلی شي په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي په هره سیمه کې په هر کلي کې او چې خلک سره راوغوښتل شي او د هرې طبقې خلک مهمه نه ده چې خامخا د لوړې پایې ادیبان او شاعران هغه سړکې دي ډېر وړو امکاناتو، مثلا یو فرش چېرته واچو په پټي کې لکه تاسو چولي ته تروانې لاندې هر چېرته کېدلی شي. فکر کوم په دې وروستیو کې په دې وروستیو موضوع کې په دې وروستیو کلونو کې دغه د ادبي ونډو او د راټولېدنو د لړۍ تر کلیو پورې هم ځینې سیمو کې رسېدلې وه، او زیاتره ما لیدلي دي او اورېدلي مې هم دي چې د دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و د ادبي بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صاحبي مکتبونو او لیسو کې. دا یو مهمه غږ کېدلی شي چې هلته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان دي ډېر و چې یو څوک یو بهیر یوه ناسته یا یو ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي، ځکه هلته یو فکر موجود و له مخکې نه. نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په لیسه پورې په مکتب پورې به اړوند نه وو هغه هم راټولېدل، کې آزاد خلک به هم کې راټولېدلی شي. دې دغه لړۍ کې چې وګرځول شي هم لا ډېر ښه کېدلی شي. مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه هم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او دې بهیر ته د نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شو. په دې لړۍ کې په دې وروستیو کې ځینې شخصي د وروستیو کلونو کې ځینې شخصي خلکو هم کوښښونه وکړي چې په اطرافي ښوونځیو لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغسې د وطنپالو ظلمو په نام باندې یو ټولنې وکړي چې تر لرلو روسیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عامده بالاخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق پکې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بالاخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کښېني هلته بالاخره یو وخت کې له پیاوړی شي په لویه غونډه باندې بدل شي او بالاخره د ادب له پیاوړتیا سره ډېره مرسته کوي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حق پرست. حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي، نو یوازې باید دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي، بلکې له دغو امکاناتو ډېره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډو یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدی شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي، د ځوانانو وشي. غلی مجروله تاسې هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړي چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترمن زده عزیز صاحب او استاد اکبرت د خبرو سره متفق یم. یوازې شوانځي لکه اکبرت صاحب چې ویل یا د توتو پټي چې دغه یادونه کړل، په دې ترڅنګ نور ډېر امکانات هم شته په کلیو کې. لکه ما په شروع کې ویل چې فرهنګ او فرهنګ غونډې د انسان د رواني اړتیاو لپاره بیخي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو دپاره راټول شوي یو هم ځینې فرهنګي فعالیتونه خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې په لارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو، په دا کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پر لارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یو یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو، هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون، فرهنګ زموږ د روان او روح د پاره داسې اړین دی لکه د جسم د پاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کو، لږ اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی یو خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دی. تشویق هم اړین دی لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دی.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیر زه تمننه د خبرونې ورستۍ شیبې دي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي استاد عارف الله حق پرست، ښاغلي نقیب احمد عزیزي او ښاغلي عبدالهادي مجروز خډیر زه تمننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ورستۍ خبرې هم په دې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه کېدی شي په کلیو کې وشي، په ښارونو کې وشي، خو هر هغه ځای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري، نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
خوب کی لی دلی چه دیهار دانا دانا وی لاس می تشوی شونډی اوچی او نسکورا پیمانا د خار ټول کوچی وی در رقیب لخ کرنی ولی د دختونو پر لمنو د جل خیمه والی کور په کور په هر قدم وی د غلیم ډلی ناو تسیب لی ونه گرزی رنگ خکولی.